السلام علیکم دی ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت په پېښور کې خونړی برید وغنده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول بریدونه هیڅ توجیه نه لري. د پېښور په قصه خانۍ بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت یې داعش ډلې ومنه، درې شپېته کسان وژل شوي او د 200 په شاوخوا کې نور کسان ټپیان دي. اسلامي دولت ډلې ویلي چې دا انتحاري حمله د یوه افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزي آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ شل اووریزه لوبه روانه ده. بنګلادیش په شلو اوورونو کې د افغانستان لپاره د 116 منډو هدف ټاکلی. دا شیبه افغان لوبغاړي بیټنګ کوي او په تر اوسه یې 14 منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبې په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي با وروسته د یو پریکړه لیک پر مسوده بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وایي ایران د امریکا او په منځني ختیځ کې د دې هیواد د ډیری ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران له ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزی په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته لري د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبې په ورځ پولنډ او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه ماڼۍ وایي په وارسا او بخارس کې به د کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې پر مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو هم خبرې وشي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د ټکنیکل چارو لارښوونه شمشاد زدران کوي. وړاندې په خبرونه کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار د ملګرو ملتونو د یوناما د دفتر مداخله ده. طالبان د 350 زره کسیز ځواک د جوړېدو خبر ورکوي او د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي له هم نړۍ د دوی نظام ته د ګواښ په سترګه ګوري.
چې دای کوم مرستې د جنگ د احیا کولو د پاره کړې، نن خو وطن دی آبادول او خوش راغی.
په کونړ کې د وژل شوی زلمی وسلوال قاتل ته د شرعي سزا غوښتنه.
مونږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کوم لازم اساسه په اسلام کې هغه باید ورکړل شي.
نوروز په درشل کې دی، خو آیا طالبان به د لمنځلو اجازه ورکړي؟
زمون غوښتنه دا ده چې دوی باندې باید کار وشي تر څو تعلیمي وکولی شي، همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي.
دا د نورستان خلک دي چې د نیمګړو ښوونځیو د ودانیو بیا رغونه غواړي. د بوسکشی د لیگ د فاینل لوبې په اړه به هم معلومات درکړو.
سکال بولی دلسی سي کندوز او کندهار کوم لوبډاله د کپ تر لاسه کولای سي.
نور مطالب لرو او په دوهمه نیمه کې به د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه واوري.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بشري حقونو د څار د سازمان یو څیړونکي هی دربار وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لاره دا ده چې ملګري ملتونه او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما مداخله وکړي. د میرمن بار د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ سترې قربانیانې خزیدي. د معترضو نجونو او ښځو نیول کېدل، د ښځو مرموزي وژنې او د هرات د ښځو د بندخولي د مدیرې عالیه عزیزي په څیر د نورو ورکېدل هغه څه دي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته لیدل شوي. تازه د چهارشنبې په ورځ په بلخ کې د فاطمی او شریفي په نوم دوه ښځې په مرموز ډول وژل شوي. د طالبانو د بلخ امنیه قمندانۍ چارواکي دا پیښه مني او وایي عاملان پیژندل شوي او تر څارنې لاندې دي. طالب چارواکي وایي دا ښځې د بلخ له شولدره ولسوالۍ تختول شوي او مزار شریف ته یې وړي. هلته یې د تنګي شاریان په سیمه کې په ډزو وشتي. دې قضیو ته په پام د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د مرموزي وژنو، نیونو او ورکېدو په اړه اندېښنه ښیي. د دې سازمان د ښځو څانګې مسؤول حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو ځپل ویرونکي وبلل او له ملګرو ملتونو یې وغوښتل چې د افغانستان د ښځو اړوند مسایلو په اړه بیړني ګامونه واخلي.
د اوس لپاره د حل یوازینۍ لار دا ده چې په ملګرو ملتونو او یونما فشار راولو چې د دې قضیو د څارنې لپاره فعاله ونډه ولري، په بیړه څیړنه وکړي او عمومي خبرې وکړي، کوښښ وکړي هغه څه چې پیښیږي معلوم کړي او ترې ساتنه وکړي.
موده وړاندې په کابل کې له یو کورا د نیول شویو نه ویشت جون او ښځو د اعتراف ویډیو خپره شوه. هغه چې وړاندې طالبان ویلي وو دوی دا معترضانې نه دي نیولي. اوس راپورونه وایي د نجونې او ښځې د معتبرو ضمانتونو په ورکولو سره له بنده خوشي شوي دي. یوه له معترضو میرمنو فرزانه ابراهیمي ده. هغې ازادي راډیو ته وویل زهرا محمدي، مرسل عیار، وحیده تمنا زریاب او ځینې نورې د طالبانو له بنده خوشي شوي دي.
زهرا خوشي شوې. نه ویست نورې ښځې هم چې طالبانو نیولې وې ډېرې خوشي شوي. زهرا، مرسل عیار، تمنا پریانی خوشي شوي، خبره یم. مرجان، مدینه او وحیده هم خوشي شوي. د دوی له کورنۍ سره مې خبرې کړې.
د معترضو ښځو له ډلې رازیه بارکزی هم دا خبره تاییدوي. د طالبانو لخوا د معترضو نجونو او ښځو له نیول کېدو وروسته د هغوی د اعتراض غږونه ټپ شوي او اوس د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره د کابل پر سړکونو د هغوی د اعتراض چیغې نه اورېدل کېږي.
د بشري حقونو د څار د سازمان د څیړونکي هیدربار څرګندونې مو اورېدې چې وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د ښځو د ځپلو د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې ملګري ملتونه مداخله وکړي. په شیګال ولسوالۍ کې د یو طالب وسلوال په ډزو د وژل شوي قاري یاسین کورنۍ هغه ادعا ردوي چې ګنې د نوموړي له کورنۍ سره نقدي مرسته شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کونړ کې د وژل شوي د ځوان قاتل نیول شوی او محکمې ته سپارل شوی دی. مجاهد زیاته کړې چې اوس د وژل شوي ځوان د کورنۍ کار دی چې قاتل به هی کوي محاکمه غواړي. مجاهد همداراز ادعا کړې چې د کونړ د امنیه قمندانې لخوا د مقتول له کورنۍ سره د نغدو پیسو مرسته هم شوې ده، خو د قاري یاسین کورنۍ وایي چې تر اوسه چا ورسره مرسته نه ده کړې او نه هم دوی د چا مرستې ته اړتیا لري. د مقتول تره ډاکټر منګل نن ازادۍ راډیو ته وویل
په میډیا ګانو کې بعضې خبرې نشر شوې دي چې موږ دوی سره مرسته کړې ده. امارت اسلامي دي بځایونو کې او بعضې نور میډیا ګانې هغې دغه نشر کړي دي چې دوی سره موږ مرسته کړې ده. تر اوسه پورې موږ سره چا مرسته هم نه ده کړې او څه د مرستې ضرورت هم نه لرو او نشته دی. ورته موږ یو عدالت غواړو چې عدالت تامین شي. کوم جرم چې شوی دی د هغې جرم چې کومه لازم اساسا په اسلام کې هغه به یو ته ورکړی شي.
ډاکټر منګل وایي که د قاري یاسین پر قاتل شرعي حکم چې قصاص دی عملی شي نو نور خلق به عبرت واخلي او روان خپل سره او د بیګنا افغانانو وژنې به بندي شي. قاري یاسین د پنځشنبې ورځې په مازدیګر هغه مهال ووژل شو چې د ورور د واده مراسم یې پای ته ورسېدل او دی له خپلو ملګرو سره د چکر په نیت شیګل ولسوالۍ ته روان و. د نوموړي کورنۍ ادعا کوي چې کور ته د ستنېدو پر مهال پر سړک لروانو طالبانو یوه د ده د موټر د اړخ پر شیشه سرسری ولګید او زخمی شو او د طالب بل ملګری پر موټر ډزې وکړې چې په نتیجه کې قاري یاسین ټپي شو، خو روغتون ته له رسېدو او عملیاتو وروسته یې سا ورکړه. په پیښه کې د قاري یاسین یو ملګری زاهد هم ټپي شوی و چې د درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته انتقال شو او اوس هم بستر دی. د قاري یاسین د جنازې لمونځ پرون ماسپښین اوبښۍ د کونړ په مرکز اسدآباد کې د سلګونه کسانو په ګډون ادا شو. دا پیښه پر ټولنیزو رسنیو په کلکه وغندل شوه او د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل شول چې قاتل ته سزا ورکړي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی وای له هم نړۍ د طالبانو نظام د ځان پر وړاندې یو ګواښ ګڼي. بلخوا د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی ویلی چې د طالبانو حکومت غواړي 350 زره کسیز ځواک جوړ کړي. د طالبانو مشرانو نن د پولیسو له ملي اکاډمۍ څخه د پولیسو او افسرانو د فراغت په غونډه کې دا څرګندونې کولې. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي حکومت د 350 زره کسیز نظامي ځواک د جوړولو اراده لري. سلام حنفی چې د پولیسو له ملي اکاډمۍ د افسرانو او پولیسو په فراغت غونډه کې خبرې کولې وویل د دې ځواکونو لګښت د افغانستان له کورنۍ بودیجې ورکول کېږي، خو زیاته یې کړه د دوی امکانات به د تیر په څیر ډیر نه وي.
نن سیستیکا یا هم نور ملاتړي هیوادونه زموږ له امنیتي ځواکونو سره مرستنه کوي، خو زموږ ملي بودیجه د دې لپاره بسنه کوي. له دې وروسته ستاسې خوراک، ستاسې لباس، ستاسې معاش او ټولې اړتیاوې له ملي بودیجې ورکول کېږي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال یو ځل بیا له افغانستان وتلي متخصصو او مسلکي کسانو څخه غوښتنه وکړه چې بیرته خپل وطن ته راستانه شي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی چې په لومړي ځل رسنیو ته څرګند شو دې غونډې ته خبرو کې وویل سره له دې چې نړۍ ته افغانستان د هر ډول ګواښ د نه پیښېدو ډاډ ورکړی، خو بیا هم د دوی حکومت د یو خطر په توګه تعبیرېږي. سراج الدین حقانی له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان سره د مرستو درېدلی بهیر پیل کړي.
خارجان دپاره هم دا په کار ده چې په جنګي حالاتو کې د کومه مرستې د جنګ د احیا کولو دپاره، د وطن د بربادولو دپاره کړي. نن خو وطن د ابادولو وخت اوس راغی، اوس خو په چا په تاسو باندې کوم محدودیتونه نه دي لګولي.
سراج الدین حقانی په افغانستان کې د طالبانو له تیرې شل کلنې جګړې دفاع وکړه او زیاته یې کړه غوښتلې د واک لیږد په سوله ییز ډول وشي چې ټول اداري سیستم خوندي پاتې شي، خو په خبره یې د هڅو پایله نه درلوده. هغه د طالب وسوالو لخوا له خلکو سره د ناسم چلند خبره ومنله، خو د دې ستونزو د حل ژمنه یې وکړه. هغه داسې مهال دا ژمنه کوي چې وروستیو میاشتو کې د طالب وسوالو په ډزو کې لږ تر لږه شپږ ملکیان وژل شوي دي. سراج الدین حقانی د طالبانو اړوند د حقانی شبکې مشري کوي. هغه د ملګرو ملتونو او د امریکا د ترهګرو په تور نوم لړ کې دی او امریکایي پور سپارلو د لس میلیون ډالرو جایزه هم اعلان کړي. سراج الدین حقانی موده وړاندې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو له زورو زیات ځانمرګي برید کوونکي هغه په خپل لاس افغانستان ته د برید کولو لپاره رخصت کړي دي. د دې بریدونو لویه برخه قربانیان ملکی خلکو. د بیلګې په توګه د 2018 کال د مې په لومړۍ نیټه د زنبق څلور لارې خونړی برید چې مخکینی حکومت د حقانی شبکې کار وباله او پکې 150 ملکیان ووژل شول او نږدې 400 نور ټپیان شول، خو طالبانو د پیښه کې لاس لرل رد کړل.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. طالبان د نوروز د جشن لمانځنه د شریعت خلاف بولي، مګر وایي چې تر اوسه په دې اړه کومه مشخصه پریکړه نه ده شوې. په داسې حال کې چې نوروز یا د نوي کال ورځ را روانه ده، یو شمیر عام افغانان هم وایي چې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نوروز د لمانځنې لپاره چندان چمتووالی نه لري.
پینځه اویا کلنې نفس جان خپل ټول عمر په پلازمینه کابل کې تیر کړی. دا په تیرو څو لسیزو کې د افغانستان د تاریخي پیښو او بدلونونو شاهده ده. نفس جان وایي که څه هم نوروز د افغانستان له پخوانیو جشنونو څخه دی، خو طالبانو په خپل واکمنۍ کې دا جشن له سترګو غورځولی دی.
کوله چې خلکو نوی کال لمانځلای وای یا د خپلو خپلوانو کره ورشي. انجونو او هلکانو اجازه نه درلوده چې میلې ته ولاړ شي، نو وبلیدل شي چې اوس به اجازه
ورکړي.
هر کال به د نوروز په لومړۍ ورځ په بلخ، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د جنډي پورته کولو دینی مراسم د لوړ پوړو دولتي چارواکو په حضور ترسره کېدل. خلکو به هم له بیلابیلو نورو ولایتونو څخه په دغو مراسمو او د ګلسرخ میله کې د ګډون لپاره دغو ولایتونو ته سفرونه کول. له دې سره مدني فعال توی محمد بیگزاده وایي سکل د نوروز د لمانځنې لپاره د چمتووالي فضا کمرنګ بریخي.
د نوروز د لمانځنې فضا کمرنګ ده، خلک د نوروز د لمانځنې لپاره لیواله نه دي. تیرو کلونو کې به موږ له ولایته بهر ډیر میلمانه درلودل چې راتلل به، او بلخ ولایت کې به ډیر شور و. هیله مند یو چې د حکومت مرکزي او سیمه ییز چارواکي د دې ورځې د فرهنګي او ملي ارزښت په پام کې نیولو سره هم یو مثبت اقدام ترسره کړي.
خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر که څه هم د نوروز منځنه حرامه او د شریعت خلاف کړنه بولي، خو ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه د نوروز د منځنه او نن منځنه په اړه کومه پریکړه نه ده سوې.
جندی پورته کېده او د نوروز لمانځل او شایمه ماس درته لې دې اړه باندې لا ډېرې ورځې ورته پاتې دي په ورځو کې اوږدې اړه خبرو عامه پوهاوی بند کېږي اعلامیه به خبرېږي.
له دې مخکې هم مذهبي رهبرانو د نوروز پر لمانځنې نیوکې کولې او حرامې بلل، خو ځینې دینی عالمان په دې باور دي چې د نوروز د لمانځنې مخنیوی د اسلامي فقه په هیڅ ځای کې په واضح ډول نه دی راغلي او له دې ورځې نه د سنتي او فرهنګي جشن په توګه لمانځنه ښه کار دی. یو شمېر فرهنګ پالان هم د نوروز لمانځنه د ګلسرخ میله او د بزګر ورځې میله د هیواد د ملي او کلتوري ارزښتونو په توګه یادوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
یو جګپوړي امریکایي ډیپلومات په ابوظبي کې له ډیره افغان کډوالو سره ژمنه کړې چې په متحدو ایالاتونو کې د یو شمیر د کډوالو د ځای پر ځای کولو چارې به چټک شي. د ډیپلومات پرون له زرګونه هغو افغانانو سره چې امریکا ته د تاک په تمه د ابوظبي په کمپونو کې وخت تیروي د هغوی د لیږد په چاره کې د ځنډ له کبله بښنه وغوښته او ژمنه یې ورسره وکړه چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو چارې به ګړندۍ شي. خو د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشا شي په عین حال کې ټینګار وکړ چې یو شمېر دا کسان له امریکا سره هیڅ راز اړیکې نه لري او امریکایي چارواکي یې له ګرد سره پیژني نه. په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط او د طالبانو له واکمنېدو سره سم زرګونه افغانان د ویرې او هیجان په حالت کې له افغانستانه ووتل. امریکایي ډیپلومات خبریالانو ته وویل له دې افغانانو سره تر خبرو وروسته د هغوی شرایط او حالت درک کوي او له هغو نه یې غوښتي دي چې د دوی د انتقال د سیستم د فعالېدو تر وخته دي له زغم څخه کار واخلي. د ابوظبي په کمپ کې دیره کډوالې پلوشې اکبر چې له دې امریکایي چارواکي سره په غونډه کې حاضره وه ازادۍ راډیو ته وویل
مکتا فرصت راکړل شو چې له امریکایي چارواکو سره له نږدې وګورو. موږ د تخلیه په اړه له هغو پوښتنې وکړې خو له بده مرغه زموږ پوښتنو ته د قناعت وړ ځواب را نه کړل شو او یوازې صبر او زغم ته یې راوبللو.
په ابوظبي کې د امریکا د سفارت چارواکو خبریالانو ته ویلي دي چې یو شمېر دا کډوال ښایي هیڅکله ونشي کولی امریکا ته ولاړ شي ځکه د دوی په وینا امریکا یې نه پیژني او له متحدو ایالاتونو سره یې مخکې له دې هم کومه اړیکه نه درلوده. خو دې چارواکو په عین حال کې ټینګار کړی چې دا ډله افغانان به هیڅ یو هم په جبري ډول افغانستان ته ونه لیږل شي. دوی ویلي امریکا له نورو هیوادونو غوښتي دي چې دوی ته پناه ورکړي. په ابوظبي کې په دوو کمپونو کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 2000 ته رسیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته تر اوسه د 15000 په شاوخوا کې افغانان امریکا او زرګونه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته به اسمت ثروان له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو له هغه مخکې په پام کې ده چې د افغانستان د بزکشۍ د لیګ پایلوبه سبا د کندوز او کندهار د لوبډلو ترمنځ ترسره شي. د دې لیګ د دریم پړاو نیم پایلوبه پرون جمعه د کندهار او بدخشان او د کندوز او بغلان د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه او په نتیجه کې د کندوز او کندهار لوبډلې پایلوبې ته ووتې. په ملي ټلویزیون کې د بزکشۍ د لیګ ډایرکټر یونس مومند له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د پایلوبې په اړه وویل
سبا یک شنبه 10 بجې د کندهار او کندوز لوبه ده. نو سږ کال به ولیدل سي کندوز او کندهار کومه لوبډله دا کپ ترلاسه کولی سي.
د افغانستان د بزکشۍ په پروسګن لیګ کې هم د کندهار او کندوز لوبډلې پایلوبې ته وتلې وې خو د دواړو ترمنځ پایلوبه هم مساوي شوه او هیڅ لوبډله هم ونه توانېده چې د بزکشۍ د جام کپ ترلاسه کړي. د بزکشۍ لیګ له دریو کلونو راهیسې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون په ملاتړ پر ملي تلویزیون خپرېږي. سګنۍ لیګ د کپ په 15 نیټه پیل شو او سبا یې وروستۍ ورځ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، اسمت څاروان يم. د دې خبرونې په دوام کې به در سره يم. په دې برخه کې دوه موضوعات لرو. په ځینو جنوبي ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د نرسمیت پیژندل کېدو په اړه اندېښنې او په یو بل راپور کې به واورئ چې په نورستان کې خلک د ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې ځینې خلک وایي د طالبانو له لوري د نړیوالو د غوښتنو نه منل او د ښځو د کار په شمول د هغوی له ټولنیزو فعالیتونو سره مخالفت د دې سبب کېږي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. په دې موضوع نور حال په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې د طالبانو له لوري د کابل له نیولو تر شپږ میاشتې زیات وخت وتلی خو لا هم د طالبانو حکومت سرپرست دی. د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او نه هم د خلکو او نړیوالو په خبره یې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړی دی. د افغانستان د جنوبي ولایتونو خلک وایي چې د طالبانو له لوري د ټول شموله حکومت نه جوړول او د نړیوالو غوښتنې نه منل د دې لامل سوي دي چې په دغه هیواد کې د فقر کچه لوړه سي او خلک د مخالفو ډلو سره یو ځای کیږي. د اورزګان ولایت یو تن اوسیدونکی او مدني فعال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن سوي دي نو ورسره د افغانستان د خلکو خو په ځانګړې توګه د اورزګان ولایت د خلکو اقتصاد ورسره ضعیفه سوی دي او ګڼو خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. دی وای لامل یې دا دی چې طالبانو د ټوپک په زور پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او ټول شموله حکومت یې نه دی جوړ کړی او د نړیوالو غوښتنې نه دی منلې.
کم وخت رئیس ته اسلامي امارت حکم سوی دی په افغانستان باندې نړیوال بندیزونه راغلي دي او د نړیوالو بندیزونو سره سم د ټول افغان میشتو بلخصوصا روزګان میشتو اقتصاد ځوړن سوی دی. اقتصاد یې مخ پر شوه روان دی. د اسلامي امارت څخه مې یوازینۍ غوښتنه او ارزو دغه د کومې غوښتنې چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي کومې غوښتنې چې د اسلام سره برابر وي هغه غوښتنې یو منی فرض مثال لکه ټول شموله حکومت.
دا په داسې حال کې دی چې طالبانو د ټوپک په زور تر څه باندې شل کلنۍ جګړې وروسته د تیر 2021 کال د اګست میاشتې پر 15 نېټه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه چې له امله یې په لکونو افغانانو خپل هیواد پرېښودلی او د غراز اوس مهال د افغانستان نیمایي وګړي د خوړو له کمی سره مخامخ دي. د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی او د نظر خاوند ولی محمد پخلا بیا په دې باور دی کچېری طالبان ټول شموله حکومت جوړ نه کړي او د نړیوالو غوښتنې ونه مني نو دا به د یوې بلې جګړې پیل وي. دی زیاتوي چې هغه کسان چې په تیر حکومت کې کار کولی اوس بیکاره سوي دي خصوصا د شمالي ولایتونو خلک چې حضور یې په اوسني حکومت کې ډېر کم تر سترګو کېږي.
طالبانو د حکومت ته حکمیت سره سم دوی نور هیوادونو ته تللي دي. د دې ویرسته چې هغوی به یو ځل بیا په افغانستان کې مداخله وکړي او جنګونو ته به لاره هواره کړي. پخوا چې کوم جنګونه وه هم په دې خاطر و چې د نړیوالو سره ښې اړیکې نه ساتلې د افغانستان دولت. اوس که چیرې د اوسنی حکومت د نړیوالو سره ښې او ډیپلوماټیکې اړیکې ونه ساتي زما په نظر باندې چې افغانستان به د دې نه نور هم شاته ځي او شاتګ به کوي. جګړې به پکې زیاتېږي. کله په یو ملکی جګړه وی هغه هیڅکله هم مخته نست.
د اورزګان ولایت یو بل وسیدونکی روزدین بیا وای د طالبانو له لوري ټول شموله حکومت نه جوړول به داعش یا د اسلامي دولت ډلې ته فرصت په لاس ورکړي چې په افغانستان کې ګڼ شمیر کسان خپلو لیکو ته جذب کړي او په دې سره به افغانستان د سوریه په څیر په یو بل نوې جګړه کې ښکیل سي.
دا خصل پساده معلومه ده چې داعش به جلب جذب پدې کې یو په افغانستان کې بیکاری لوږې غربت د دې لامل کیږي چې داعش یا کوم مخالفه ډله جلب جذب وکړي. پاته سبل ده چې په افغانستان کې ډیر قومونه ډیر مختلفې تیری مثال د افغانستان او تلې چې هغه ته په طالبان یا د اسلامي امارات هغه ته ځای نه ورکوي. هغه
خو طالب مشرانو بیا تل دا ویلی دی چې حکومت یې ټول شموله دی او د هر قوم او سیمې خلکو ته یې ځای ورکړی دی او دغه راز په زلونو زلونو ویلی دی چې داعش د افغانستان لپاره کوم خطر نسی جوړېدلی. دا په داسې حال کې دی چې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون هم په یو راپور کې ویلی دی چې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څانګه په افغانستان کې د هغو کسانو د جذب په لټه کې دی چې له طالبانو ناراضه سوي دي.
ولسواکی
دوی دارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
د نورستان ځینی اوسیدونکي او چارواکي وایي ښوونځي ودانۍ نه لري او په یو شمېر ودانیو چې د پخواني حکومت په مهال کار پیل شوی و هغه هم نیمګړی پاتې دی. دوی وایي له دې کبله درسي بهیر ټکنی شوی دی. دوی په ګډه له مرکزي حکومت د یادې ستونزې د هواري لپاره د نیمګړو ودانیو د بشپړېدو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
د نورستان اوسیدونکي وای په ولایت کې ډېرې خونځي ودانۍ نه لري او د کوم خونځیو لپاره چې په تیر حکومت کې د تعمیرونو جوړولو چارې پیل شوې وي د نوي بدلون سره هغه هم په ټپه ولاړې دي. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد وایي په کلګوش کې د نورستان د ممتاز زده کوونکو اوسېدو لپاره د یوې دو پوړیزې ودانۍ جوړولو چارې نږدې 80% ترسره شوې وي خو اوس یې کارونه بند دي.
د نورستان ولایت په نورګرام ولسوالۍ کې دلته یوه لیلیه جوړېدله چې ترسو متعلمین به دلته لیلیه وي او زده کړې به کوي. 80% کار یې شوی دی، پاتې 10% کارونه چې باید وشي نه دي شوي. زموږ غوښتنه دا ده چې څومره زر چې کېږي دې باندې باید کار وشي ترسو د متعلمین وکولی شي همدلته د زده کړې لپاره پاتې شي او خپلې زده کړې تر هېواده ورسوي.
د یاد ولایت اوسیدونکي دا شکایت هم کوي چې د نیمه کاره پاتې ښوونځیو او نورې ودانیزې چارې د څارنې نشتون له امله په کمزوري کیفیت ترسره شوي چې له بشپړېدو وړاندې د ویجاړېدو ګواښ سره مخ دي. د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ قومي مشر او پخواني وکیل غلام سخی ازادي راډیو ته وویل
دغه نیمه مکتبونه هم دغه د پاتې شوي دي. نیمه مکتبونه نه چا لنګر چا ورکړی، نه چا اوبه ورکړی دي، نه سیمنټ. همدغه د تالماران راځي نورستان ته پیسې را اخلي، د خلکو حق حقوق غصبوي. نور تفتیش او پوښتنه نه سه د مکتبونو په ارتباط باندې موږ چارواکو نه خواهش دا ده چې هغه څوک چې مکتبونه جوړوي، کلینیکونه جوړوي، دولتي تاسیسات جوړوي باید هلته تفتیش شي، د هغه باید کنټرول شي چې چه سوي چه نه دي.
یوازې په لویدیز نورستان کې د ښوونځیو د آبادۍ چارې نیمګړی نه دي پاتې، بلکې د یاد ولایت په بیلابیلو ساحو کې له شلو زیات ښوونځي نیمه کاره پاتې دي چې جوړول یې اړین دي. په نورستان کې د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په ولایت کې 215 ښوونځي لري چې زیاتې سرپنا نه لري او یو شمیر ته چې په تیر حکومت کې د اقرا برنامې له لارې د ودانیو جوړولو چارې پیل شوې وي د هغوی کارونه هم نیمګړی پاتې دي او د سرپنا نشتوالی یې درسي بهیر د خنډ او ځنډ سره مخ کړی دی. د پوهنې چارو سرپرست رئیس مولوی تاج محمد مطمئن ازادي راډیو ته وویل
په نورستان کې موږ 215 باب مکاتب لرو. په دې کې 18 مکاتب تعمیرات لري، 40 مکاتب نیمه کاره دي، کارونه یې په نیمه کې پاتې شوي دي او نور ټول مکاتب هم تعمیرات نه لري. دا د تعلیمي برخه کې یو عمده مشکلاتو څخه ده او د راتلونکي لپاره موږ انشاءالله کوشش کوو د ټولو لپاره تعمیرات جوړ کړو، ځکه دا لرې پرتي ولایتونه دي، دوی ته تعمیرات نه وي، هغه تعلیمي بهیر ټکنی کیږي.
د نورستان اوسیدونکي او د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ښوونځیو د ودانیو او د سرپنا له نشتوالي شکایت کوي چې د نورستان په ګډون په ګڼو ولایتونو کې له شپږم د لوړو ټولګیو د ښځینه زده کوونکو پر وړاندې لا هم د ښوونځیو دروازې تړلې دي. که څه هم طالبانو ژمنه کړې چې د 1401 لمریز کال پیل کېدو سره به ټولو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي، خو دوی تازه له نړیوالو غوښتي چې باید نجونو ته د تعلیم په برخه کې د اسانتیاو په برابرولو کې ورسره مرسته وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورته
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غاګل ازادۍ رادیو اوري. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه د سپورت نړۍ او تاندې څنګه خبرېږي. خدای شپه په مو کړی د خبرونو لندیسته. د طالبانو حکومت په پیښور کې خونړی برید غندلی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی دی چې پر ملکی وګړو او لمونځ کوونکو دا ډول حملې هیڅ توجیه نه لري. د پیښور په قصهخانۍ بازار کې د پرونی برید په نتیجه کې چې مسؤلیت داعش ډلې ومانه، درې شپېته کسان ووژل شول او د 200 په شاوخوا کې نور خلک ټپیان شول. اسلامي دولت ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله د یو افغان په وسیله ترسره شوې ده. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم و، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته وویل د هرات زعفران د حاصلاتو له کمیدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپا کې د تیرو کلونو پرتله په څو چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. د افغانستان او بنګلادیش د ملي لوبډلو ترمنځ شل اووریزه لوبه روانه ده. بنګلادیش په شلو اوورونو کې د افغانستان لپاره د 114 منډو هدف ټاکلی او افغان لوبغاړي دا شیبه بیټنګ کوي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي فرانس پرس اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړه لیک پر مسودې بحث وکړي. د امریکا د مرکزی قومندانې عمومي قومندان جنرال کینت مکنزی وای ایران د امریکا او په منځنی ختیځ کې د دې هیواد د ډیر ځواکونو په نظر په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی او د امریکا تمرکز به د ایران د ګواښونو سره مقابله کوي. مکنزی په عین حال کې ویلي دي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته کوي د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي. او د امریکا مرستیال ولسمشره د چهارشنبه په ورځ پولند او رومانیا ته درې ورځنی سفر پیلوي. سپینه مڼۍ وایي په ورسا او بخارست کې به مرستیال د مرستیال ولسمشرې کاملا هاریس د خبرو اجنډا له اوکراین سره په اقتصادي، امنیتي او بشري برخو کې په مرستو راڅرخي. د میرمن هاریس یو همکار ویلي دي چې د اوکراین له ګاونډیانو سره به د امریکا د نور ملاتړ پر لارو چارو هم خبرې وشي.
لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشه د لوبو لمیدانه په یو بلونی خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ وو سي ټاکل شوی چې په کابل کې د وزلوبي په پایلو باندې د کندوز او کندهار لوبډلې د یو بل په وړاندې ولوبيږي. دا سیالۍ د رواني هوت میاشتې په 15مه په کابل کې پیل شوې چې پکې د بیلابیلو ولایتونو 12 لوبډلو برخه اخیستې وه. تیر ورځ د دې سیالیو په نیمه پایلو باندې کندوز او بغلان لوبډلې د یو بل په وړاندې مخامخ وې چې کندوز لوبډله بیر اخله وتوانېده چې بغلان لوبډلې ته په یو سخت سیالۍ کې ماتې ورکړي او پایلو به ته ووځي. ټاکل شوی چې پایلو به د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ ترسره شي.
ویل کېږي داسې چې کندهار او کندوز لوبډلې د دې سیالیو تر ټولو پیاوړې لوبډلې وي او د پایلوبې ګټل به د دواړو لوبډلو لپاره خورا سخته وي. د یادونې وړ ده چې تیر کال د وزلوبې د لیګ په پایلوبه کې هم دواړه لوبډلې سره مخامخ وي چې دوه د دوه په وړاندې باندې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي پای ته ورسېده او دواړه لوبډلې د 2021 کال د وزلوبې د لیګ اتلان لوبډلې وبلل شوې. پرونه خبرونه کې به د بغلان ولایت یو چپنداز خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه تاسو معلومات درکې. په ننګرهار ولایت کې د والیبال سیالۍ د کفایت لوبډلې په اتلولۍ باندې پای ته ورسېدې. په دې ولایت کې